آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بیوزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بې ساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د غزې رادیو همکار جوړ تازه هیله د شبې نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر خو حاصلات او پر غو میوه تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بادام مو له نظر نه ایستلې د چې زابل لارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بادام مرکز ارغنداب ولسوالۍ د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي که چیرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای شم ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مېلمه اوسي خو لطفا د زابل ارغنداب خاصتا د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې
سلامونه درنښت محمد نعیم پوپل یم د کندهار څخه زحمت در کوم زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم د مختلفو موسساتو پروژو سره مو او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي د غواړم چې کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریک کړم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي احداثوي د دوی ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي هغه د لمر د جذب په موخه باندې په لوړه برخه کې تولیدیږي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایي موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته نو یو دا مشکل ده د میوې کیفیت چیرت ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزادې هوا ته لوڅي دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم
آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم
زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړی ده کډی مو باریږي د ښارونو و خواته ځي کار نشته غریبي نشته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم جما ټول در دو ازادي کارکونکو ته سلامونه پاسله سلام سنگرنی ازیدا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سم مونږ ته نستا دیاری نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ لبلې خرابېږي او سیدا دولت رانسوي لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته سې ځو اوس دلته سې ځو اخوا ګرمي ده کار نشته کسب نشته ده نو ته څو به مونږ دغسې اواره یو او در په در به یو نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دی سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معاملې نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد لټک سلامونه وړاندې کوم. اوس سلام زه د حاجي مرسته په حق له ډېر شکایت لرم ځکه چې دغه خوار مسکین غریبانو ته نه رسېږي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوار مسکین او عاجزو خلکو ته ورسېږي. ډېره مننه. السلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنیو شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دي یا دغه مرستې پروسه دي د دغه ملکانو د لاس راوباسي، ځکه دا له وخته څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل وه او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دی دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې بې حده ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاړي کې کوم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي وه جنګ شروع سوی تر دغه زمانې پورې، چې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته جازې نیمېږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت یو لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ته د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه ده د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي، د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی، د مینو قرغډیان په کښې کې دي، انډیوال سړی نوار ورځ ټکرونه کېږي، خلک پشکم شلي مړه کېږي، نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت به یې نو.
تاسو ټولو ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې چې جوړ ده د خپلې دندې کاروبار سره ښایست دی. یو څه معلومات شریکم چې تاسو یې بیا په خپله پاڼه نشر کړی او زه یو راپور درته جوړ کړم. که تاسو کومک راسره کوئ، د خوست پیرې ولسوالۍ بیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبه دې په هغه چې یوه غرنۍ ولسوالي د سپیرې ولسوالۍ په زنګلان کې شوې وه. نو که تاسو په دې باره کې ما سره کومه کولی شئ، بیا زه یو راپور درته جوړوم او تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پرې وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور، زله پاکستان شکی تاسو را دی ورسه پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مکسره کړي دي، مکسره بنګان دي، مکسره شما شومان زنانه دي، انټریم کړي مکتوار نه راکې. چارلسم شپه، پنځل شپه، اشل شپه، اتل شپه، پنځو شپه مګ بارډر ته تیر کړه چې چا نوم نکله انټرنیس او د غوتم واره نه ور کوي. کیمرابانی او کوي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان ول خو د مخ نه خوري. هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي. که تاسو مهرباني وکړي طالبانو سره د مخ خبره شریف ډیر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې کوي. ګلام خان بارډر د کې د انګور اډي دیوانه د بارډر د کدی کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو. دواړه حالت مم زکی دی ورزو دلته مم کاروبار ده. مخ به ګناه به خلګ به هزار خلګ مخ د انګریز په وخت دی د تاریخ په وګدو کې مخ به د بارډر باندې څو راتلو کمربانی او کې د دمو پیغام نشر کې د پاره طالبانو پورې د خبره ورور رسوي.
اوس وخت کې سي څنګه انت افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړې ده، دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري، او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانونه استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده، ځکه دوی په نن سبا وخت کې سیا په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ټول کر در منور دن کو امکاران سلام علیکم پدې له چې جوړ او روغ وایي. زه سیتری علی صادا د هلمند ولایت واشر دل سواری د خوجین خان او باد نوی خبر کوم. مردا استنزلرو د سړکان استنزلرو سړکان خراب دي، او بل دو بو سر استنزلرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواف لاندې لا بیا هم بندلرو کڅو کو په پیدا کې هغه بخر سي د خوار غریب خلک ستا دونه وسنل دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت خمداهيله د چمرتدي د خوجين خان باندې ویت دي او خدار اوړل سي د خدي سر ډير ضرورت لرو. خدي ضرورت لرو د خدای در تر اوړسي په دي هله چې ما راغ تر لوړپور مسلين پر ور ورسي.
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دي هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډېر ګرم دی، هوا بېلې دانه څه ګرم دی، خپل آب هوا خپله خراب دی، یو ډولو خاک دی. دا ډېر په ادګار ته په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډېر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګرید آغا خلق د ماشومان د ضعیفان د توپ دمرون زیاد دی یا ماشومان د دوی د مافیتی سیستم دی سیټوی نظر په هم دغه هوا باندې کله توا خرابی دوی تل متضرر دی متضرر خلق آغا دی که ماشومان دی که آغا خلق دمرون د 50 شپیتو یا ندوی آغا مقامت د وجود کله توا خرابی گی آغا د مون وجود که دیر رول لری او گره تاسو که اول که آغا تا او گروه آغا جوان دی مثلا ها با هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري اما غي سب د کله هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سید امکان لري چې مثلا ایصالات سلطه من سره شي د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کولرا د انتونی امراض په دغه خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کول ته خراب او بومبي ته دغه استفاده کې هغه او به کته نه وي امکان لري ایصالات من سره شي مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازید مثلا بعض توانونه په وجود کې لري دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بله دانه ته مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی مثلا په ژمي کې یو مرض منځ دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا هوا څه ګرمیږي خصوصا اوس په ژمي کې تاسو به زیاتر سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط به سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی دی د برانشل په ژمي کې په اوړي کې ترې هوا ګرمیږي مثلا همدغه کولرا او ایصالات مثلا دا زیاتر امکان لري ما سره شي په خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بل د مثلا د تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتر امکان لري ملاریا په ګرم ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا منظر راشی میاسه ده ملاریا آقا و بس چیر ده دندی گیست ده همده غر دندی و بونه ده آقا بعض مثلا همده غر اشارات یا مثلا
دکتر سیب او بخشه تصویل دکتر سیب تصویل چه هوا تودشی مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی د هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یو میکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همداغه دی دا په خپله باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمیږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي وګورئ دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي کله څه فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډېر خراب دی تقریبا که دومونږ تاسو خلک لس یا شل فیصده دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی بیا یو د غیر صحي خواړه و اوبه و دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوهجات تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوهجات هر چې څه خرڅیږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دغه میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره چې یفته په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باد وختي دغه څه پورته دي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي بیا کله څه دا استفاده کوي یو علت دا دی چې خپله همدغه اوبه ککړ کېږي هو مساعدی کی خپل هغه انتان ته کله هوا مساعد شو وخت کې سمو د هغه انتان که فعالیت و نشنمو کوي امکان بس د همدغه علتونه دي چې د تماشومان دي که هغه انتان دي په دغه مرض باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړه کیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مالیکولي کم وي په خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپل اعماغ یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خوابات کېږي د لري د سیز جوړ کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې اعماغ بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کنو څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالي کی مثلا د مغز ټوخی یا مثلا ساری مرض دی. ساری مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساری دی چې د دا تاریخ نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایسد کیږي. انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا داسې دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بېلې دانه څه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ هغوی ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي مثلا یا په همدغه انتان باندې ککړ شي د هغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کېږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کېږي ځکه زکام علت یو ساري دی، امکان لري یو څوک زکام هغه ته بل ته انتقال کړي. یو په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی؟ هغه ویروسي دی. ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی؟ خپل ویروسي حالت تداوی نه لري، یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل ته انتقال شي. په ژمی کې زیات علت دی، په دا خاطر چې دغه مکروب مخمخ کې اشاره وکړه، بعض مکروبونه د ژمی په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمی ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمی کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا دف مکروب که فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان دي امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره دموږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات بذاره، مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچي دا فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي په اوړي کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود زموږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر که د امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی، کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مر ډېر ګرم وي و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا په سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري صحیح دی چې مارم تاثیر کوي. مار که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي د موږ عمره مایات هم ضرورت لري، چې مثلا موږ باید مایات وخورو په خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمی کې فرق کوي. مثلا په ژمی کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هموغور انرژي ته ضرورت لري، هموغور به مایات ته ضرورت لري. ټول ویټامینو ته بېل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه، چې باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادۍ میلمه مونن یو لیکوال، څېړونکی او ښوونکی دی. هر موقع چې ترلاسه کړي، زده کړې کړي او هر ځای چې تللی ځان یې بوخ ساتلی او دا دی له څو لسیزو راهیسې کار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یوه ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. ما لومړی ورڅخه وغوښتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووایي، چیرې زیږېدلی او لوی شوی دی. د وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زما نوم شهسوار دی، تخلص مې سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او یوه سیمه ده چې نیازي نومیږي او د نیازیو په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه، او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي، او زه دغه د سنگره په کلي کې زیږیدلی یم، نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی، او لومړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگره په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي، او د منځنیو زده کړو دپاره او یا لیسه مې روښان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روښان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سن کې وم چې یوه ډېره ترخه او د یتیمي سخته څپېړه مې په مخ وخوړه، پلار مې له لاسه ورکړه، او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې څوک به د شپږم سم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه، زه حربي ښوونځي ته ونیولم، او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، ما ویل زه خو حربي ونیو او له خیره کابل ته ځم، نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې ته خو ځې، او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. نو رښتیا دغې خبرې ډېر وځورولم، او دغه وخت مې ما عمر شاوخوا څوارلس کاله به و، نو بیا بېرته مغه د عربي ښوونځي نه تېر شوم، دغه روښان لیسه او د موږ د کلي تر منځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده، اوږده په دې معنا هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست، تقریبا درې ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومېږي د دې ځانه به روښان لیسې ته تلم، او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې دولس نیمې بجې شاوخوا لیسې نه رخصت شوم، نو بیا به شاوخوا همدغه درې درې نیم ساعته بیا به کلي ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روښان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص شوم بیا هم ښه و، یوه ډېر ښه پوهنځي ته شامل شوم.
تاسو ویل چې ډېر خوشحاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوئ، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشحاله شاید نه ول، ځکه چې جنګ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کور و کلي کې صاحب منصب و، او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغی هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده، او بل دغه د عسکري یونیفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و، او معاش یې هم ښه و، ژوند یې هم ښه و، نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهرشاه وخت دی، نو ظاهرشاه وختو کې خو جنګ نه و، حتی داود خان په وختو کې هم جنګ نه و، نو دا نو ځکه وایم چې دا د ما دپاره یې خوشحالۍ ځای و، خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مسیر زه وم، هغه وخت کې مې عمر همدغه څوارلس پنځلسو کلو و، ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و، تقریبا موږ ټول کورنۍ پنځه چې دوه ورونه و درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مېتیاز و هغه د حق لاره ونیوله، نو بلې هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړی، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا اووه کاله و، د ستار د دورې په شمول باندې، بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ و مې نسو کولی، بیا معلم سوم، نو دوه کاله شاوخوا مې معلمي وکړه، بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې پنځه اتیا نمرې پوره کړي هغه باید علي دارالمعلمین ته معرفي شي، بیا زه علي دارالمعلمین ته معرفي شوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې، بیا مې علي دارالمعلمین ولوست، تاریخ څانګه مې ولوسته، او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم سوم، او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته دا لوړو زده کړو ته ته، بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم، د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته، د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې شوم، د استاد په صفت باندې دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده، دا پر لپسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه، نو ډرامه پرلسانونه او دو طلایي په نوم باندې یوه ډېره خپرونه وه، ښه خپرونه وه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د راډیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کوي. دغه وخت کې زه پوهیالی وم، نو لاړم بېرته راډیو تلویزیون ته. راډیو تلویزیون ته لاړم، هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخله خدمت، بلکې د تاریخ جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته. پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست، دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بیرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم، او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ، دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمدشاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پېښور کې یو سیمه ده، هلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پېښور یا د پاکستان هغو راته وویل دغه نوم سره دی ډېر جوړ نه و، که څه هم د احمدشاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ. نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه. بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی، دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلورویشتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه، او یو مې د برتانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برتانیې سفارت ومنلم، بیا راغلم دلته برتانیې ته. بیا په برتانیه کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ، یعنی یوازې کرامې $3,300 رسوه.
له ازادي رادیو د ازادي میلما پروګرام اورې. زموږ میلما لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. خاصب چې برېټانیا ته لاړې، دلته د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایست، دلته بیا په څه بوخت شوي؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت ته لاره هواره کړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپېږي، خو ډېر په ځنډ وروسته، د شملې په نوم باندې. او له هغې نه راپه دې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبراري غړیتوب راته راکړه. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبراري کتابتون ته زما ورازم، او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارمن سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي، او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي. په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې قبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه، د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نهم سم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه. او په افغانستان کې یو دود داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی، نو زه لومړی شاعر وم، او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه، نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درمالمین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو لوستل، او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګه ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو. او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً که ووایم د تاریخ مراسه تاریخي څېړنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره، د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي، د تاریخي جغرافي څرنګوالی، د ډرامې تاریخ او فن، د افغانستان قومونه، د پښتو ادبیاتو تاریخ، په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخې، داستاني او هنري ادبیات، وزیرستان، له بلې د ارګ ترمانۍ، شعر، ژبه او ادب، افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې، له احمدشاه ابدالي تر حامد کرزي، ښکلا پوهنه، یواله په الماس، لرغونی افغانستان دا نو هغه تیلینیس ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي خو له دې نه پرته فرضاً په داستاني ادبیاتو یا هنري داستاني ادبیاتو کې لکه هوسیو کېږدۍ دوه بغدادۍ کوترې داسې پیغلې هم شته یو موټی خاوره د قربان مور د بی ادم ټولګی د کلي بابا د زرو ګټ ډیرې او مرکې سلطان هوسی د کودامان بلبله د غاړې روپۍ دو جنه کېږدۍ دوه شمې دوه قبرونه د یوې تنې دوه سرونه د ښکلا رخه نیغه او جګی د تقدیر پاڼه پیغلتوب بیا په شعرونو کې شمله د نکریزو پاڼه د شبنم خیخه د سپینغر له پاسه څانګه مسافر دا لکه ورکه زرکه یوه لپه ګلابونه دغه مې بیا شعرونه دي نو ټولې لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دي دادي ناچاپ یې هم تقریبا انشاءالله
افغانستان کی چاپ شبی پا پاکستان کی چاپ شبی او که بریتانیا کی
دیر پا بریتش لایبراری ورتوی نه او بخی بریتش لایبراری نه آقا دا انوشتی بو که جنسی پا پیخور که تاست ممکن معلومه دیر روی کتاب خانه دا تقدیره بریده هغو چاپ کړي دي او په افغانستان کې تقریبا بیا دا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یوه خپل هغه دی دا یوه یو کتابتون دی او ترې بریده هغو چاپ کړي دي دا ټول کتابونه نو یعنې په پېښور او کابل کې چاپ شوي دي.
درست تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو درته ویل چې فورا د دوی له هېواده ووځي په دلیل یې پوه نه شوئ ولې؟
هلته یوازې زه نه وم تقریبا موږ دوه استادان په دغه شکل باندې اړ سو یو الهام صاحب چې په امریکا کې مسو یو مکتوب د الهام صاحب په نوم راغی یو ما په نوم باندې راغی نو کېږم په دغه لامل موږ ته ونه ویلې چې ما ته جوړ کړی و خدای شته دې پوهنتون دومره پرمختګ وکړو چې تقریبا په هغه وخت کې ما 3200 شاګردان محصلین علاقان درلودل او تقریبا د 150 په شاوخوا کې نجونې وې یعنې دوه بېلابېل جایونه مې ورته نیولي وو او یو مې شفاخانه جوړه کړې وه او یو ډېره لویه ستره کتابخانه وه له بده مرغه چې هلته درې نور پوهنتونونه وو چې هغه پوهنتونونه له نیکه مرغه وایم یا له بده مرغه چې سقوط شول او اکثره شاګردان یې موږ ته راغلل یو د حزب اسلامي په نوم و یو د جهاد یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم و چې یو د حکمتیار صاحب و بل د سیاب صاحب و او بل مهات المؤمنین په نوم دی رباني د رباني صاحب و نو دغه درې پوهنتونونه خدای شته سقوط شول شاید د کینه به وه خوار شی چې و نو دغه چې یو ستونزه راته پیدا شوه او تر یو وخته زه تقریبا پټم وم او یو وار دوه وارې په پوهنتون کې چاودنې هم وسوې دغه ډول ستونزې وې له بده مرغه چې نور لامل ما ته معلوم نه و خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم او بیا داسې یو پوهنتون مې جوړ کړ او دا پوهنتون هم تقریبا په هغې کې دا د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول نېشنل عوامي پارټۍ غړي او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه او تګ راتګ و دا خبرې یعنې دا پوهنتون ممکن که تاسو دوستانو نه چا نه پوښتنه وکړئ ډېر مشهور سو په هغه وخت کې زه فکر کوم چې یو شمېر دغو ستونزو هم غاړه راکړه او خو وایي چې خیر راپېښ کې شر راپېښ کې چې خیر مې پکې نو خو هغه سې زه راغلم دلته خو اولادونو مې هم درس ویلې زم راغلم په دغه دا 25 کاله زه فرضاً د بریټش کتابتون ته زم راځم دغه یې ما دپاره یو ډېره لویه پانګه وه چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې او پرې اوس هم بوخت یم او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوری زموږ میلما لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی.
پانګه وه چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې او په اوسم بوختم او دا کار مې دغه د اوسم روان دی. تاسو چې زنګ وه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
استاد، که د وطن د خاطرو په اړه ووایست، تاسې مخکې د یوې بدې خاطرې یادونه وکړه، د خپل پلار د وفات. په ژوند کې ښه او بد یو ځای وي، که کومه ښه خاطره در په زړه کېږي راته ووایست.
په دواړو سترګو ښې خاطرې خو به هم درته ووایم، خو هغه تېرې خاطرې رښتیا په پنځم ټولګي کې وم چې د یتیمي ترخه څپېړه مې په مخو خوړه، او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اوله ورځ مې مورکۍ مړه سوه، او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر ځکه وځورولم چې یو خو مې ونه لیده، زه مسافر یم، له هېواده لرې یم، نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ شم او هغه د قبر هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم، او نورو خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه، بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې؟ خو نو طبعا هره دفه مې چې تاسې یقین وکوي، زه ما څلېرېس کاله په سند کې تېر کړي، چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرنې تاسېلر چې تا څلېرېس کاله ته سند ته وتلی او ننه وتلی، او دغه د ما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې، شاید د ما عمر به اته دېرشو کلو په شاوخوا کې و، یعنې دا زده کړې مې پرله پسې نه وي. دغه د بېلابېلې ټولنیزې ستونزې وې چې رالغاړې وې، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ بیم تاسو ته وړاندې کړ. دغه حالت هر دفعه چې له زده کړو خلاص شوی او هغه برایلیک مې چې ترلاسه کړی، دغه رښتیا د ما د ژوند یوه ډېره خوږه خاطره وه. چې
استاد همدم زما لپاره یو سوال و چې تاسې یو وارې یو څه ولوستي دي، بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه موده وروسته بیا زده کړو ته مخه کړې ده، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموما خلک چې زده کړې تر یوه حده ورسوي او کار پیدا کړي، بیا زده کړې هېرې کړي، زده کړو ته شا واړوي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړې، دلیل یې څه و؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیزې ستونزې وې او یو څه اقتصادي ستونزې وې، او بېوزلي او بې کسیم وه، ځکه چې ما وویلې چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تره نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود، او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه، او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړې وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه وم. یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دارو معلمي نه لوسته، علي دارو معلمي نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم وم، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړل چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیات پوهنځی ولوست. د ادبیات پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چېرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې. یو ما د پاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا د پاره وي. نو وروسته زه هم هغه وم، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی راته راکړ، چون په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه وه. نو ځکه موږ بیا خپله څانګه بدله کړه، بیا تاریخ ته لاړم، که څه هم له اول کې مې تاریخ څانګه وه. نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده، یا د ادب سره مې درلوده مینه، او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شعر لیکنه کې و، او غوښنې لیکنې مې هم تقریبا تر ډېره برید ادبیاتو کې کړي. خو وروسته دا د ماستري دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډېر متوجه شوم، او بیا مې نو دغو لیکنو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټش کتابتون ما ته بیخي یو یو لکه یو بل ښوونځی، لکه یو بل پوهنتون، دلته عمر مواد ما پیدا کړ تقریبا خصوصا څاروان سه یو سلو نه شپته پښتو قلمي نسخه اوس موږ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو او دغه سی پرزندزه په بیلابیلو پانتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې اوس مې ځینې پانتونونو ته لاړم فرزند کمبریج پانتون ته لاړم هلته مې د پښتو دوه قلمي نسخې هلته پیدا کړې همدغه سی په ځینو نورو ځای کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې راټولې مې کړې فرزند په دې مې لیکنه پیل کړه او یا فرزند ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې او یا دغه نندارتونونه نو دغه د بعد ما د ژوند دپاره یو بل پړاو چې
دغو قلمي نسخو کې چې تاسو په بریټیش لایبرري یا د برېټانیا په کتابتون کې لیدلی دي یا بل څه هم لیدلی دي آیا داسې مهم آثار شته چې کاپي مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې هم نسته او زه فکر کوم په پېښور کې به ځکه نه وي ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر شوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري زه لاړم هغه سړي ته مې ویلې چې دا قلمي نسخه ما ته راکړه او زه به روپۍ درکوم وایي هغه راسره هغه راته ویلې چې نه په روپۍ درکوم او نه هسې درکوم نو ما ورته ویلې دا خو نشي کېدی یا به بله راته لیکم دې نه کافي او یا به یې راکوې وایي دې سړي دا سره ډېر سخت چلند وکړ وایي زه مجبور شوم چې په ده باندې فشار راوړم او دا نو طبعا دا هغه وخت دی چې برطانوي هند په برېټانیا کې یا نو طبعا برېټانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نه و دغه سیمه ټوله وه و هغه وخت کې خو موږ وایي عسکر هم درلودل هر څه هم درلودل دا نو این تقریبا د سلفولکر و د چې دغه وخت کې گورنر و د دې نه مخکینۍ خبره ده وی دې مې تهدید کړ تهدید مې کړ بالاخره دا قلمي نسخه مې واخیسته چې او تر شاشه کتل اخر مزور کې خوب سو بیرته ورګرځیدم بیا 100 روپۍ مې ورکړي یعنی دغه سی قلمي نسخه هم ستد چې شاید الته نیوي ولې دلته وی نو دغه قلمي نسخه یو سل نه شپې تو تر رسیدي ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چیرته نسته خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر په درد خوړ چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پاڼو مې چې واړولې تقریبا ډېر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړل په نورو کې نه و نو دا
کوي هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پی خبر نه دي که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي
کتاب مې لیکلی دی هغه د برېټانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب بخنه غواړم دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی هغه لري د 240 مخه کتاب دی 240 اسپانی کتاب دی د برېټانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ دا مې دوام ځل بیا چاپ کړی یو کره چاپ سو خلاص سو
اوس تاسو وایئ چې لا هم کار کوئ په بریټیش لایبرري کې تاسو د یو رسمي کارمند په توګه کار کوئ او که نه په خپله علاقه لرئ خپله غواړئ چې لیکوالی وکړئ او تحقیق وکړئ؟
نه نه زه په خپله اول چې زه لاړم چې غوښتم چې زه باید د بریټیش لایبرري غړیتوب ترلاسه کړم نو هغو ته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم هغو راته ویلې چې موږ په هغه حالت کې تا ته غړیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثره راوړې او که ډېر څونه لرې هغه هم کولی شي که نه څلورو نه کم اثار باید هغه هم تحقیقي او څېړنیز وي بیا زه لاړم څلور اثار نه چې تقریبا اوه اثاره مې ورته ویوړل چې ویمل لږه ساره چې ولیدل وي خېته دا چې وکړي موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري ته به دوه ورځې وروسته راسي او که درې ورځې وروسته راسي چې موږ بیا تا ته خپله پرېکړه ووایو. زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پوهېږم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته وویل چې تا ټول اثار موږ ولیدل او دا د موږ دپاره مناسب اثار دي او تا ته موږ د درې کالو دپاره غړیتوب درکوو. خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لرې. رښتیا له درې کاله چې زه لاړم خو دا درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلا موزیم ته لاړم بیا هند ته لاړم. په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب مې چې دوی ته وړاندې کړ ته یقین وکړو چې دوی بیخي لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول. نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړ.
د خپل ژوند نه څومره راضي یاست په برتانیا کې؟
یاره تر یوه بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشحاله یم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې ما دپاره ډېر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بېلابېلو برخو کې لیکنه وکړم. دغه یوه خبره. بل وطن ډېر خوږ دی او ته یقین وکړو چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې ځکه د ځوانۍ ټوله دوره مې په خپل وطن کې تېره سوې دي. وړکیتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم یعنې چې شپې ویده کېږم هم د همغو خاطرو په هیله ویده کېږم او چې راویښېږم هم همغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن رانه نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ځورئ چې کاشکې وطن کې وای او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغې خبرې ته بیا ټینګار کوم چې هلته راته د لیکنې دغه فرصت نشته.